راست ببرین که تشان مشوره کنین، اگه با فیزیکان واسه نمیرسه امی خو وقت میرسه که شما با تا ماینخانه یا کلینیک یا شفاخانه مریضان برسانین. و همچنان اگر تاو از دو روز زیاد شوه حتما باید که امروی دکتر مالی شما مشوره بگیرین. که
بسیار تشکر، واقعا این مفید بود و مؤثر، چون مهم است امی مسئله به موقع مراجعه کردن نزد دکتر مالش. میشه یک بار دیگه امیر تکرار بکنین دکتر صاحب وزیر؟
نو عموما ما مخکیم با تیم که پدریجه بخبره جبه کم در خبره و که با پختو که بیا هم تکرارو ما چون کسی دی قصیب در خبره واقع کنو که دیره مهمه خبره ده. یعنی کلا چه مون تا ناروغ شفاخانی او یا ماینخانی تا مراجعه که پا حق وقت که مون تا مراجعه که چه دوی خپلا کورانه توت که اربند خلاصی کلی وی او امور غیر مؤثر تمامی شوی وی، بیا پا حق وقت که مون تا مراجعه که چون که مون تاسو مخبروده حیوادی و الله پاک ده مون تا نور هم ترقی را کی پیشرفت و پرمختد و خود مون ترا کی خواه آغا سامان آلات ده تیبید پا لحاظه چه نور نره که موجود ده مون گسر نشته ده ترسو چه مونگا بیا مریض بررسی که و تر حقی پوری مونگا تشخیص ترسی گو او آقا کامل تداوی که گی ناروغ ده بابیلی یا ده اختلاط خواه تا داخل شوی ویش زمونگ دلاسه ده ناروغ پا مقابل که هیچ سنکی گی. لیکن زما ده خوان ویناوی ده حق و مور پلار و نو خیند تدادی چه فلحال از غده رادیو تناستی او زمون خبرو لیغ وگنی ولیده که چی رستاسو پا قرآنه که ماشوم لوی زور و رو که معمولی سردرد پیدا کړو، تاسو کوشش وکړئ چې په خپل سر باندې دوا وانخلی او تر هغې پورې چې تاسو د یو مالج ډاکټر سره مشوره نه کړي، باید خپل مالج ډاکټر سره مشوره وکړئ. د هغې نه وروسته مشخصه دوا باید د همغې دپاره، او که چیرې واقعا د مینینجایټس یا نورو نښو نښانو اعراض و علایم په دې ناروغ کې ښکاره شو، نو مونږ ته د اطرافو شفاخانو نه، ولایتي شفاخانو نه، باقاعده د کابل ښار ته مونږ ته ناروغان راوړل کېږي او دلته مونږ یې بسترو. نو زما د خوانه دغه وینا ده چې تاسو په خپل سر لومړی درملنه مه کوئ، چې د ناروغ لپاره تاسو د درد ضد او همدارنګه د تبې ضد دواګانې ورکوئ. مونږ نه بیا لوحه په بل طرف ته بوړلې کېږي، او مونږ څومره بیا په ناروغ کې پلټنې کوو، مونږ د ناروغ په تشخیص کې یا وروسته پاتې کېږو یا هغه وخت مونږ تشخیص کوو چې ناروغ مونږ نه نور هغه دماغي حالات له منځه تللي.
پیشتر شما توضیح دادین مفصل که مننژیت باکتریایی میتونه ساری باشه یا ساری است، یعنی باکتری ها از طریق تنفس و ترشحات دهن مثل لعاب دهن به گونه مثال از طریق بوسیدن میتونن سرایت بکنن. در این مورد دکتر صاحب وزیر اگر بیشتر توضیح بدین که باکتری ها چگونه میتونن سبب التهاب پوش مغز و نخا شوند؟
مخ که میگوی چه عموما دغا پخپل مینینجایتس یا د صحایا و التهاب په دو برخو ویشل شده چه یو حق ده او بل مزمن ده. په حد کې عموما هغه ناروغۍ چې پخپله ما مخکې درته وي، یا هغه میکروب یا هغه باکتریا چې د ناروغ د سینه او بغل سبب کیږي، چې هغې ته مونږ نیموکوکس ویل کیږو، چې 50% دغه باکتریاوې موجود دي. عموما د ناروغ د ټوخي سره چې کوم لاړې بهر ته خارجېږي، بلغم خارجېږي، او همدارنګه د ټوخي سره چې کېدی تاسو فکر کړی په ژمي موسم کې عموما د تنفس په وخت کې یو بخارت د انسان د پخپله د پوزې او د خولې نه بهر ته وځي، چې دغه بخارات اصل کې د اوبو قطرات دي. په دې هره قطره کې پخپله میکروب په ژوندي شکل موجود دی. که چیرې همدغه میکروب، همدغه بخار د یو روغ شخص په واسطه تنفس کړلی شي، سږو ته ځي او هلته ناروغي رامنځته کوي، چې کېدای شي دا د وروسته د وخت په تېرېدو سره د مینینجایت یا د پخپله باعث وګرځېږي. د هغې نه علاوه په مزمن شکل یو بله باکتریا ده چې پخپله د مایکوبکټریم توبرکلوسس په نوم سره یادیږي، یعنی پخپله تبرکلو یا سل ناروغی د دې سبب کېدای شي چې پخپله د دې مکروب خپله دماغ ته لاړ شي او هلته پخپله د صحایاو د التهاب سبب وګرځېږي، چې عموما دې ته مونږ کرونیک مننجایټس یا مزمن مننجایټس یا تبرکولوزیک مننجایټس ورته ویل کېږي، چې عموما د دې انظار یا بابیړی ډېر خراب او خطرناک دی، او تر څو میاشتو نه تر څو کلونو پورې ناروغ ته دواګانې ورکول کېږي. دا هم لکه مخکې چې ما وایو چې پخپله دغه د انسان په سږي کې کېدای شي دغه میکروب موجود وي، د هغې نه وروسته مهاجرت کوي وینې ته یا هم پخپله لمفاوي مایعاتو ته، او د هغې په واسطه ورلې کېږي دماغ ته. او په دماغو کې مونږ چونکې مخکې مونږ وایو چې پخپله صحایا میا مننج د اعصابو دپاره یو محافظوي پوښ دی، پخپله لومړی سر کې چې کله التهاب رامنځته کېږي په محافظوي پوخ کې رامنځته کېږي، پوخ کوشش کوي چې دغه میکروب داخل دماغ ته لاړ نه شي، التهاب دلته ځای په ځای رامنځته کېږي. نو زیاتره نښې نښانې پکې بیا د مینینجایټس رامنځته کېږي، او د دې انتشار هم پخپله د ناروغ د بلغمو د لارې د ټوخي د لاري او همدارنګه د ناروغ پرنسي د سفید لري د یو انسان بل انسان ته خپرېږي.
تو لحظات بعد در مورد نوع ویروسی مننجیت هم صحبت میکنیم، از دکتر وزیر بیشتر در این مورد میشنویم. حال عبدالله زنگ زده، بشنویم از کجا و چه سوالی داره. سلام علیکم.
سلام سلام صدیقی سرتاس و دکتر سید وزیر تا البته عبدالحجی عطیف که سوالی تا قبل سالی را خبری کم دیر امانه دا پشتر اندازه دا دکتر سید جدا مننجید لخبلا محیط پوری ارتباط لری و کچیر تا مننجید مثلا دا امیلونه چی شریسی چی امیلونه که دلیسی چی مثلا یو انسان پوهشي چې دا په مننجیت باندې اخته ده او کم لکه کم داسې ویروسونه چې په حمله وکړي دا مننجیت خواته بیولی شي او بل مونږ مننجیت درست یو چې دا په هغه وخت کې خطرناکه کېدلی شي او څوک زخمي کېږي هغه هم د ملا پیسې کې نو چې په مننجیت اخته شي دا مونږ ته لکه هغو ټیټیلوژي مالې ولي وو نو د مرګ سبب کېږي یا دا حقیقت لري.
تشکر از شما که این سوالهای اساسی و جالب را پرسیدین. بشنوین از دکتر صاحب وزیر.
اینا پرسان کردن که آیا مننجیت امرای محیط کدام ارتباط داره یا نه؟ امرای محیط ارتباط داره به شرطی که به طور مثال پیشتر گفتم که یک عامل سببی از اینا که هستن خود باکتریای تبرکلوزیک هستن و همچنان باکتریای دیگه هم هستن و به گفته شما سیدید که سبک ویروس هسته، یعنی چقدر که در یک اتاق ازدحام زیاد باشه به طور مثال در لیلیه، مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و جایی که زیست مردم زیاد زندگی میکنن، یعنی یک اتاق 5-6 نفر میباشه، عموما این امرای محیط بسیار تعلق داره. اگر در می محیط در می جایی که زیست دارن یک نفر مریض تبرکلوز باشه، امکان موجود است که هر 5 شب به می مرض مبتلا و شاید یگان فیشه به مننجیت دوچار شود. دویم پختنه در دید لاملونو پا بارکی و لاملونو پا بارکی ما در تاویلی تو خامون ویلی و از بیا هم گویم چه لکه تاسو چووی سیدیخ کسید در دی زیادتر لاملونو باکتریا او همدار انگا و پایرسونه دی چه باکتریا و که ما مخ کیوی چه پخپلا نیموگوگ باکتریا دا و منجیتای دیست دا و داغا خیر اوگری خبری دی یا تیپ پونزی خبری دی پا امیانه جربا که باکتریا دا چه مهم ای پکی داغا دا تبرکلوز باکتریا دا او دا هاگه نالا وزینی ویروسون هم موجود دی چه عموما داغا ویروسون چه مامخ کیوی چه پخپلا دا کامون کول یا دا زکام سبب کی دیشی امکان دا دی موجود دی چه دا همشی و دا هاگه نالا و هاگا ویروسون چه پخپلا دبخال پا نوم سر یادیگی HSV2 یا HSV1 دا دوار هرپس انفلکس ویروس دا هم د دې سبب کېدای شي چې ناروغ د مننجایتس خواته بوتلی کي د هغې نه علاوه یو پوښتنه دا وکړه که چېرې څوک په ملا کې ضربه وخوري او دغه ضربه د دې سبب کېدای شي که نشي کېدای چې ناروغ مننجایتس شي. که چېرې وروره ناروغ ضربه په ملا کې وخوړه او دغه ضربه یو سوری کوونکي ضربه وه، یعنی پخپله د مننج یا د ملا د تیر هغه سهایا چې د ملا تیرې پخپله د نخای شوکي پوښلې ده، کچیر دې سره په تماس راغله او هلته ځان سره میکروب لکه جارحه بعضې آلات سامان دی چې لکه چاقو مرمۍ یا داسې نور که هلته چېرته داخل شي نو امکان د دې موجود دی چې ځان سره مختلف میکروبونه داخل کړي او چې کله مختلف میکروبونه داخل کړه نو امکان د دې موجود دی چې ټوله صحایا یا خپله مننج په التهاب اخته کړي او د مړینې کچه په دې خلکو کې زه نشم ویلی چې آیا کمه ده او که زیاته ده، خو په التهاب اخته کېدی شي.
تشکر دکتر وزیر. شنونده داریم از کندهار منتظر هست. سلام علیکم.
سلام علیکم صدیقی صاحب و استاد ابراهیم محترم نعمت وزیر صاحب د دفتر صاحب ته ما دا پوښتنه ده چې د ما زکام و ریزش نزله اینې د دوامدار شکل لري، کله چې زه معالج دفتر ته ورغلم چې دا د اساسیت دی دا چې هر ځای ته ولاړ شي تداوی وکړي دا ستا
زکام ریزش نشه چیزی نو هیله ده چی معلومات ساتره چی دستر ساد دیره منان سب اتمن بشنوین از رادیو دکتر وزیر بفرماین.
غروب تاسو کنار نادی کنیول ده و زکام و دوامدار شکل ده نو امکان ده موجود ده چی تاسو ده پوزه دخپل داخلی که مبرخه که چه مشکل موجود ده چی همون تاقیه مونگه تا دیوارد نزل سپتم وایو، یعنی پخپل ده پوزه که انحراف موجود ده یا کم حلو که گواله موجود ده یو یلکی ده هم که دهشی ده غیه نالا و بعضی نا آداسی ده چی تاسو به خاص څشي په مقابل کې حساسیت لري، حساسیتي غبرګون لري، امکان موجود دی چې د عطرونو د بوی په مقابل کې وي یا د ګرد غبار په مقابل کې، یا خصوصا د پسرلي په موسم کې چې کومه دا د ګلانو ګرده د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي د باد په واسطه، په دغه وختونو کې تاسو دغه زکام زیات کېږي. آیا دې سره تاسو نفس کوتایي یا سالنډي پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ نو مختلف لاملونه لري د زکام په باره کې، خو ښه خبره دا ده چې تاسو یو پخپله د داخلي انتاني متخصص او پخوا کې ورسره یو د ګوشګلون متخصص سره مشوره وکړئ، تر څو پورې چې ستاسو د زکام نوعیت او لامل پیدا او هغه لامل له منځه لاړ شي، تر څو پورې چې په تداوی کې مهم ونډه واخلي.
تشکر بسیار زیاد ډاکټر صاحب. وزیر در چند لحظه کوتاه دیگر که تا پایان این برنامه باقی است، کدام نکته های دیگر مهمند در جلوگیری و وقایع مننجیت که باید مد نظر گرفته شوند؟
در مننجیتیس به باره که لمرانه خبر دادی چه مخیطاس هم تخبر دوی چه کچیر ناروغ کور کی یو پیدا شي، باید د هغه په وخت درملنه وشي تر څو پورې چې دغه ناروغي نور خلکو ته انتقال نشي. دا لومړی خبره ده. دویمه خبره دا ده چې درملنه سره سره باید کله کله مونږ شفاخانه کې بعض ناروغانو پیوازانو ته وایو چې ورور تاسو زمونږ آی سی یو ته یا همدارنګ وارد ته مه داخلیږئ، خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 15 یا 10 نه کم دي، لیکن دې خلکو کې یو قسم ناامیدي رامنځته کیږي او حتی مونږ سره جنگ کوي چې تاسو ولې مونږ نه پرېږدئ چې خپل مریض وګورو. نو وروره مونږ ستاسو د مریض په اړه ښه تصمیم نیوی شو، خو لیکن تاسو کوم روغ کسان چې شفاخانې ته راځي، امکان د دې موجود ده چې تقریبا سر په سلو کې تاسو یو ډول بکتریا یو نو میکروب ځان سره کور ته ویسی او دغه ناروغي تاسو په خپل کور کې خوراکي، یا نه د حفظ و سیم مراد. دا غین علاوه که چیرې تاسو فرض مثال که خپل لاسونه همیش د مریض د ملاقات په وخت کې او د همدارنګه د مریض د ملاقات څخه وروسته په پاک اوبو او صابون سره ومینځل شي، د ټول نه مهمترینه خبره همدا ده. او همدارنګه که چیرې تاسو په کور کې تبرکلوز
وخت ما مریض ولرئ، با معذرت که به پایان رسید و حرفای شما را ناگزیرم قطع بکنم، دکتر سجاد وزیر متخصص بیماری های داخلی انتانی تشکر و از شما تشکر که تا حالا با برنامه ساعت رادیو آزادی بودید.